کال په پیل کې د پوهنې د وزارت د تحیه او تدارکاتو د ریاست 15 نوي تنه کارکونکي له دندې ګوښه شول. 23 کلن محمد فرید چې د دغه ریاست د قرطاسي مامور و هم د اداري اصلاحاتو د ازموینې په تمه په کور کې کېنول شو. د چې دوه ماشومان لري وای نه پوهیږي د کورنۍ د نفقې د پوره کولو لپاره کوم کار ته لاس واچوي. محمد فرید وای چې له ګوښه شویو کسانو سره یو ځای هر کله د پوهنې وزارت اداري معینیت ته د خپل برخلیک د معلومولو لپاره مراجعه کوي خو څوک یې غږ نه اوري.
وخت امیره میخواین که معلوم شوه که ما چرا تنقید شدیم؟
فقط همدا غواړو چې معلومه شي مونږ ولې تنقید شو. کبرته مونږ ته وظیفه راکوي چې مونږ انتظار وکړو او پوه شو چې مونږ بیرته د وظیفې خاوندان کیږو. کنه نو چې نه راکوي بیا هم حداقل خپل غم وخرو یا یو کراچی پر سر کیږو او شان پکې خرڅ کړو او چیرې مزدورکاری وکړو. مونږ یې په دې تم کې نیولې چې تاسو نن سبا مخرریږي. دا د 1992 کال اخر دی، دوی درې میاشتې پاتې دي.
مونږ د محمد فرید د ستونزې په اړه د پوهنې د وزارت لوایان محمد کبیر اقمال سره د محمد فرید په حضور کې تلیفوني مرکه کړې. دوی شکایت لري چې د پوهنې د وزارت د تدارکاتو ریاست نه دوی د کال د سره یعنی د لمریز کال لپاره دوی منفق شوي دي. دوی وایي چې 15 نوي کسان د دې ریاست نه منفق شوي دي. تاسو په دې اړه څه وایي؟ د دې موضوع نه څومره تاسو خبر یې؟
ګورئ، دا د پوهنې وزارت یو له وزارتونو ده چې په جدي شکل پکې د اداري اصلاحاتو پروسه روانه ده. موږ په هغو بستونو کې چې هغوی اصلاحاتو ته نه دي معرفي شوي، موږ هغه بستونه له سره اعلانوو او وړ کسان پکې نیسو. اهمیت او اولویت هغو کسانو ته ورکوو که په شرایطو پرې چې دوی په هغو بستو کې وظیفه ترسره کړې وي او هغلته کار کړی وي. زه نه پوهېږم، دا ورور ما مخامخ خپله نه ده لیدلی چې واقعاً زموږ د تدارکاتو کارمند به وي که به نه وي. خو ستونزه زموږ دا ده چې بستونه اعلانېږي په هغه خپل وخت. متاسفانه څو موده وړاندې به تاسو د وزیر صاحب له خولې هم اورېدلي وي چې د اداري اصلاحاتو د کمیشن مربوط دي دا موضوعات. دوی کله موږ سره خپلې مرستې چټاکې کې زموږ پلان دا ده چې څومره بستونه هم اعلان ته سپارل کېږي، څومره بستونه هم چې اصلاحاتو ته ضرورت لري هغه بستونه موږ پر مخ باندې بوزو او کسان ورته لسره وګمارو. چیرې بیا داسې کېږي چې بس اعلانېږي، بس ته موږ لسانس غواړو او دا ملګری زموږ د اتم یا د لسم یا د دولسم فارغ ده، یا موږ ماستر ورته غواړو او دا ملګری زموږ لسانس یا د دولسم فارغ ده، بیا نه نیول کېږي. دا خو هغه عادي پروسه د رقابت ده چې خپل نظام او حکومت د چارو د ښه والي او د بهبود لپاره.
اقمال صاحب، باید تو بخیر یوه خبره تاسو ته ووایم چې د دوی کارت هم دا اوس ما سره دی. محمد فرید محمد اسلام پوپلزی دی، د تحیه او تدارکاتو د ریاست غړی دی او دا کارت هم په فکر کوم چې 1990 کې اخیستی دی. او دوی دا د 2-3 کاله سابقه هم لري او وایي دوه ماشومان لري، 15 کلن دی، ځوان دی. دلته کله چې د انصاف په لټه کې پروګرام اوریدلی، موږ ته مراجعه کړو، خپل مشکل موږ سره طرح کړو، وایي چې د کوم لارې زه پر مخ لاړ شم. تاسو دوی ته څه سپارئ؟
دوی له دندو نه دي منفک شوي، دوی اصلاحاتو ته شاملېږي. کله هم چې دغه پروسه راغله، دوی به خپلو بستونو ته بېرته راځي، وظیفې به کوي که بریالي سول، او کله دوی نه وړ کسان راځي دوی به نور رقابتي
پوستونو ته. فعلا مور اصلاحات اداري یه چیز نه گفتک شما اصلاحات
دا اقمال سب دا فرید خان هم کوم چغواری وای
نزل تاسو سره خبری کوم.
میره بلی،
زه تاسو سره خبری کوم. از نه پیگم دا ملگره ایزو نه پیجنم چه سوک دا سوک نه دا. زه تاسو پختانه ته جواب وایم. دای کسان دښنې لري، دوی کوي چې ریاست خپل ریاست لاره او دی وزیر صاحب لاره اداري اصلاحات د کمیشن لاره نه حل کی. زه فکر نه کوم چې زموږ یو مامور دی دې ته اړتیا او دموږ لرو چې دی یو بل مرګي له سیستم څخه سره مهاجره وکړي. زه تاسو اندېښنې چې څه
بیا خبرې کوي. مثلا به کوي مور کی میکنه.
او دوی وایي چې موږ ته نه ویل چې د اداري اصلاحاتو ازموینه ته نه اخیستل کیږي او یو کال د چوزګار دی. تاسو په دې پروسه کې دوی ته اطلاع ورکوي؟ مامورین ته وایي چې تاسو د اداري اصلاحاتو له کبله منفق شوي او بیا تاسو بیرته مراجعه وکړئ؟ دا پروسیجر څنګه دی؟
زه بیا تاسو وایم، دا خلک منفق شوي نه دي. د دې موضوع نه زه خبر یم. د دوی بستونه اعلان ته تللي دي. د دوی هغه کسان چې بې له شکه که دای ورور همي په داسې بس کې وي چې په شرایطو نه ده پوره، بل څوک به راځي، د ته به بله وظیفه ورکول کېږي، هېڅوک منفق شوي نه دي. که په رقابت کې څوک ناکام راغلل، بې له شکه ناکامېږي. حمیدی جانې، تاسو اوس معلومات ته کاشکې اوس هغه
نظاموایي
چې سل په سلو کې دي یو سړی چې یو چېرته ولګېد، هغه د تغییر و تبدیل نه کوي. خو ریسان هم تغییر و تبدیل کوي، وزیران هم کوي، وزیر رئیس هم د وظیفې لري کېږي، وزیر هم لري کېږي.
اقمال صاحب، ډېره بخښنه غواړم، دوه ټکې خبره دام لري که دا تاسو زحمت نه کېږي واورئ.
ما د جریان یک سال، اقمال صاحب بسیار ببخشین، البته در جریان یک سال کس از ما پرسانه کرد و ما بیکار.
حقمل صاحب د یو کال په موده کې چې مونږ وزګار او چاله مونږ څخه پښتنه و نه کړه، آیا څومره وخت وروسته به مونږ د کار خاوندان شو یا به نه شو؟ او دا چې حقمل صاحب وایي چې ښایي دی به له نهمه یا لسم ټولګي نه فارغ شوی وي، نه، دا سمه ده چې زه له دولسم صنف نه فارغ شوی یم. او که تاسو د اداري اصلاحاتو ټولې فورمې وګورئ، لیکل شوی حداقل بکلوریا، نو حداقل ما پوره کړی. کله چې زه بکلوریا یم نو څه وکړم؟ اوس نو زه له افغانستانه ولاړ شم، نو مجبور یم هغه ځای ته لاړ شم چې بکلوریا پاس منی،
پس مجبور هستم که برم یک جایی که بکلوریا پاس بپذیرم.
اقمال صاحب، دوی د پوهن وزارت ته مراجعه وکړي که د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته؟
ګورئ، دوی چې خپل ریاست ته مراجعه وکړي، خپل ریاست به مشکلات مکمل ورته وایي. زه فکر نه کوم چې دا دغه ستونزه وي. بل خبر زه تاسو کوم، ګورئ، د اداري اصلاحاتو پروسه داسې پروسه ده چې څوک پکې ښو وظیفو ته رسیږي، څوک پکې خپلې وظیفې له لاسه ورکوي. او دا وسنۍ سیستم تاسو ته معلوم ده، داسې سیستم نه ده چې حکومت سل په سلو کې د خلکو د وظیفو ګرنټي کړې وي او خلکو ته د کار موندلو وظیفه هم د حکومت پر غاړه وي. د دې تر څنګ موږ د خپلو مامورینو قدر کوو، تقدیر یې کوو، هغوی ځان سره ساتو چې په شرایطو پوره وي. اوس هم هیڅوک منفک شوي نه دي.
اقمل صاحب با مذرت، ایمو دمی جوریان یک سال که بیکار افتادیم، آیا هدفتان از این؟
اقمل صاحب په بخنی سره، مونږ د یو کال په موده کې چې وزګار وو، آیا ستاسو هدف لدینه چې منفک شوی نه دی څه دی؟ تنخواه نه لرو، کوم عواید نه لرو، هدف لدی څه دی چې مونږ نه یو منفک شوی؟
ماش نداریم، کدام عایدات دیگه نداریم، مون هدف از چی است که ما
او دوی زواب کړی دی؟ دوی ته ویل چې تاسو
د خپل ټول ماشینه
ګورئ ګورئ زه دوی په کیس ما خو تاسو ویل چې د ټلیفون لارې زکه خبر نه سم کوی چې دوی په موضوع ز خبر نه يم. ډیر داسې کسان شته چې موږ یې منفکوو. هم واقعا په وزارت کې ډیر داسې مامورین تاسو وینئ، شاید راسئ زما په خپل دفتر کې وینئ، چې او څوک وي چې کار ونه کړي او ظرفیت د کار ونه لري یا بله ستونزه ولري. منفکي شته په اداراتو کې، د وظیفې نه لرې کول شته، ترفیع شته، تنزیل شته، دا ټولې قصې شته په اداراتو کې. نو داسې خو نه کېږي چې په داسې یو وزارت کې چې له درې نیم لکو نه مامورین اوچت وي، یو نفر دې داسې نه وي چې دای دې منفک شوی وي. که احیانا اغه کیس کې چې زه تاسو سره غږیږم، د اداري اصلاحاتو اغه موضوع ده. او کله یو کلمه کې منفک شوی ده، یو کلمه کې اقتصاد راځي له قانوني لارې نه دی وزارت کې دا تعقیب کی. او که اقتصاد اسی وي چې موږ اغه نوي کسه یا اتیا کسه چې بستونه اعلان کړي، دغه بستونه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له اصول سره سم اعلان شوی دي، کدوې ورته ولري دوی به بیرته د بستو ته راځي، او کدوې ورته ونه لري نور کسان به راځي.
او مهرباني کور ودان خپل سره شو دې ستې پم تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0822002022.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت صدې پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د حسابي د مرکزی ادارې سرپرست او مرستيال حسیب الله موحد زموږ ملمدای تاسو خبرې چې د حسابي مرکزی ادارې له ډول ډول سرویګانو سربېره ځینې نور چارې هم پر مخ بیایي. خو له ښاغلي موحد سره په دې پروګرام کې یوازې د دوی د سرویګانو په اړه خبرې کوو. موحد صاحب، د احصایه مرکزی اداره 15 ډوله سرویګان پر مخ بیایي، کلک وضاحت راکړئ دا 15 ډوله سرویګان په کومو برخو کې دي او اوس هم دوام لري کنه؟
د لوی خدای په نامه همداسې چې تاسو مو فرمایل، او مونږ یو ډېر غټ سروي چلرو، هغه د سروي اقتصادي اجتماعي او دیموګرافیکي دي چې په کابل ولایت کې د یو میاشتې تر دې دمه ادامه لري او ان شاء الله په اخر د مرغوم د میاشتې کې ان شاء الله پات رسیدي. په دې سروې کې مونږ د
کډینور سرویګان نومونه مو واخلې د نوبات خبرې په وکړو.
دوهمه سروې د نړیوي مشهور دي چې هغه د ملي خطرات او اوسې پذیری سروې ده. یو سروې مونږ د یونیسف د ادارې څخه یو ځای مختبې چې هغه د مکس او یا د چن شاخزه سروې اغه نوم لري، اغه مختبی د بل سروي مونږ د جنسیت او یا جندر په نامه دي چې د زنان او مردانو مشارکت په تصمیم گیری کې
دا سرویګان اوس مهال فعال دي. ټوله
د انروي سروي چې دي د سلورم دور دي چې مونږ په 2016 کال کې د نوې دور شروع کیږي. مونږ درې دوره د 2003 کال، 2015 کال او 2001 کال کې مونږ هغه تمام شوی دی او پرونی ټول شته دي او د داد څلورم دور دي او د مشارکت د خزه اونرینی مشارکت په تصمیم گیری کې هغه دوهم دور دي. یو دور ختم شوی دي او مونږ په دې محل کې د ارقام راټولول د خلاصي دی پروسس د ارقام دی
یعنی ځینې سرویګان روان دي او ځینې هم په پړاوونو باندې ویشل شوی چې کله روان وي او کله دریږي داسې ټول په جریان کې نه وي. بله موحد صاحب دا کومه سروې چې لوي مشتره په دې خو په کابل ښار کې پیل شوی دی د دې سروې په اړه وایي د دې سروې هدف څه دی او څومره وخت په کابل ښار کې بشپړ شي؟
هغه چې دا د نامه څخه پیدا دي چې اقتصادي اجتماعي او دیموګرافیکي دي دا ارقام چې جمهوریکي راټول کیږي د اجتماعي اقتصادي او دیموګرافیکي په معنا چې د نفوس معلوم کولو چې ګروپونه د سن معلوم کیږي تولدات دي وفات دي مرګ میر دي د کار او بیکاری دي دا سه نور شاین په دې سروې کې جمهوریکي او دا ارقام چې نهایی شو د پالیسازانو او د پلانګزارانو ته وړاندې کیږي چې دوی د دې ارقام څخه د استفاده کوي دولت او د نور ارګانونو د اکادمیک ارګانونو استفاده وړي.
مثلا تاسو کابل ښار کې سروې وکړه تاسو د کابل ښار د نفوس شمیر معلوم شو د خلکو د ژوند کچه درته معلومه شوه د اقتصاد اندازې درته معلومه شو چې په اقتصاد به کومه کچه کې دی بیا تاسو وایي چې حکومت پلانونه ورته جوړوي حکومت څه کولای شي باید خلکو ته
په ټول نړۍ کې د اسایي مرکزی ادارې یا د اسایي وزارت دی په پزول ودونه کې دا یوازې د مخپله پولیساز اداره نه دی دا ارقام چې راټول کیږي.
بله ارقام چې ټول شول بیا تاسو ویل چې حکومت ورته پالیسي جوړوي تاسو په نظر حکومت به څه ډول پالیسي جوړي کی د ژوند د ساتو د لوړول لپاره به هم څه پروګرامونه ولري کنه؟
ولنه په تور د مثال مونږ چې د ارقام راټول کو نه تنه دولت ولاند کو بلکې ټول استفاده کوون کی دا کولای شي چې استفاده وکي دولت کولای شي چې پلانونه او پروګرامونه د دې ارقامو د روشنایی په دې ارقامو کې د کول شي چې پالیسیګان طرح کړي په تور د مثال د مسکن او کور جوړولو وزارت کول شي چې د دې ارقام له مخې څخه دا پروګرامونه جوړ کړي د ساتمه وزارت کول شي چې د مرګومیر اطفال د دې ارقام څخه استفاده وکړي او پلانونه جوړ کړي معارف وزارت دا کول شي چې مکاتب او دغه شان آمادگی ونیسي.
موحد صاحب تاسو له خبرو نه حتما اوریدونکو هم داسې درک اخیستی چې کله تاسو دا سروې کوي یا مخکې مو چې کوم سروې غانې کړي لږه نه بیلابل ارګانونه یا بیلابل وزارتونه الهام اخلي او بیا د هغو پر وړاندې کې د غټولنې د خلکو د ژوند په اړه تصمیم نیسي چې هغه په روغتیا هم پکې راځي معرف یا پوهنه هم پکې راځي او د ژوند نورې برخې. تر اوسه چې تاسو په تیرو لس کلونو کې کوم سروې غانې کړي آیا حکومت د هغو سروې غانو لمخه د خلکو د ژوند د ښکولو لپاره په بیلابل برخو کې تصامیم نیولی او کستا سو سرویګان یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوی او حکومت په وړاندې نور اقدامات نه دي کړی؟
یعنی ستاسو ډیر ښه سوالو متاسفانه چې حکومت او پولیسازان ډیر لیک دغه سرویګان څخه او د ارقام چې مونږ وړاندې کوو استفاده کوي زمونږ یو غټ استفاده کوون کې د خارجي مؤسسات او خارجي دفاتر دي چې دوی ډیر علاقه مندي لري
او حکومت د نن نور وزارتونو تاسو له سرویګان تر اوسه استفاده نه کړی؟
استفاده کوي خو په هغه شکل چې باید استفاده وکړي استفاده نه کوي متاسفانه. باید ټول پالیسیګان د ارقام په واسطه د جوړ کی پرته د استفاده د ارقام څخه هر نوع چې د پالیسیګان او پلانګزاري چې جوړ شي هغه غلط دی او نتیجه هم غلط.
دا کوم سروې چې اوس په کابل کې پیل شوې دا په دایکونډي او بامیانو کې بشپړه شوې په کابل کې روانه ده او تاسو وایي چې تر 2014 کال پورې به په ټول هیواد کې بشپړه شي اوسنۍ شرایط ته په کتو فکر کوي چې دا سروې به متر ټاکلې مودې پورې بشپړه شي؟
دا زموږ پلان دی پلانونه عمدتا دا کول شي چې تحقق عمومي او په بعض حالاتو کې شاید چې بعض مشکلاتو کې و مخ شي مونږ تر اوسه د مکمل فند دغه پیسې هم پلاس کې نه لرو چې مونږ وکولای شو چې دا په ټول افغانستان کې تر سره کو.
کچې تزمه معلومات سم وي دغه کابل کې چې اوس کومه سروې پیل شوې ده دته د انګلستان هیواد $4 million ورکوي او تاسو وایي چې تر 2014 کال پورې به دا سروې په ټول افغانستان کې بشپړ کړي کچې بیا هم امنیتي ګواښونه وي او تاسو دغه سروې په ولایتو کې عملی نشي فکر نه کوي چې دا سروې به نیمګړی پاتې شي او په دې برخه کې به مصارف هدر لاړ شي؟
نه یو ولایت بل ولایت پورې هغه علیحدہ هغه لرو سروې تجربه لرو مونږ چې بش پړه کو د کابل ولایت زو پروان او کاپیسا ولایت
یعنی دی ولایت سروې نه کول په ټول هواد باندې اغیز نه کوي د ټول هواد په سروې باندې
کوم وغوړو چې د ټول هواد ارقام ولرو خو دا اغیز کوي کمن یو ولایت تربل ولایت پورې دا الیده د سروې وکړو اتقل مونږ دغه ولایت کول شو چې د ارقام پلاس ولرو پالیسی سازی که او پا پلانگزاری که من کوله شو چه استفاده بکو او که من وغوارو چه پا طول اواد که دا ارقام ولرو دا خای نخای دا اغیزه لری
بله دا سروی چه اوس پیل شوی پا کابل که دا خلکو دا ژوند کچه معلوموی دا اقتصاد سطح معلوموی او همدارنگا دا نفوس و اټکل کوي لدی وران دی هم وار تا سرویگان پا کابل او نور ولایتونو که شوی دی څنګه هغو سرویگانو نتیجه ناو ور کردی چه تاسو آر شوی چه بلا سروی پیل کوي او که څنګه
نو هر سروی اغا خپل اهداف لري او په یو مشخص اهداف کې دا ارقام جمع ورکیږي دغه شان سروې نه تنها په افغانستان کې نه دي شوی سبقه نه لري بلکې په ټول نړۍ کې دا سبقه نه لري دغه سروې چې دي عمدتا د دیموګرافیکي له لحاظه د ارقام جمع ورکیږي او دا د توپیر د ناروی او د دغه سروې دا چی دا دی چې دغه سروې د ناحیه او د ولسوالۍ په سطح کې ارقام جمع ورکیږي خو په انروی او بل سرویګانو کې د ولایت او د زون په سطح ارقام جوړ کیږي دغه د توپیرونه
بله یعنی د نفوس له اټکل پرته په نور برخو کې هم له حکومت سره مرسته کوي موهیت محترم په خو هم د نفوس شمیرنې څو سرویګان شوې دي او د 2013 کال ارقام خو د چي د افغانستان ټول نفوس 2.5 میلیونه دی فکر کوي چې دا سروې بدرستوي
دغه سروې له نظر دا نه دی دا یو پروجکشن دی چې موږ د تخمین کوو نفوس تخمین په اساس د ارقام د سرشماری نفوس چې په میزو درس او 15 کال کې سوي دي بلې په 2015 کال کې 2003 تر 2015 کال کې چې دغه نقاطو په تر نظر نیول سره موږ دا پروجکشن کوو دا تخمین کوو دغه
بله یعنی دغه 2.5 میلیونه نفوس چې اټکل شوی دا هم تقریبی نفوس ده
نه تقریبی نه تخمین چې موږ وایو د اسای په لحاظ دغه یو علمی میتود دی دغه تخمین چې وایو دغه هغه ماننه لري چې دا یو اوایي او یو هغه دی چې موږ
برابر چې په 2013 کال کې وشه موحد سپ چې د افغانستان ټول نفوس 2.5 میلیونه دی فکر کوي چې په دې سروې کې به هم له عدالت څخه کار اخیستل شوی وي او په ټول هیواد کې به پلی شوی وي یا عملي شوی وي
ولې نه موږ خوشبختانه موږ پروسه کول د ملل متحد د نفوس په برخه کې د څنګه کې موږ تفاهم درلوده او دوی د نتیجې ته ورسېدل چې د نفوس د افغانستان نفوس 8 میلیونه بله چې تقریبا 15 زره تفاوت دي
همدا مهال په افغانستان کې داسې ولسوالۍ او داسې کلی شته چې هلته حکومتي کس نشي ورتللی آیا دغه کسان چې سروې هم کوي دوی ته هم هغه کسان په داسې سترګو ګوري چې دا ممکن حکومت ته جاسوسي وکړي او بل کار بیا نو د شرایطو ته په کتو تاسو څنګه ډاډه یې چې دغه سروې چې د نفوس په برخه کې شوی چې وایي د افغانستان نفوس 2.5 میلیونه دی دا به درسته وي یا په ځای سروې
مخکې ما اشاره وکړه چې دا د تخمین دي د نفوسو دا د اساس د سرشماري چې په 1950 کال کې شوې دي په هغه اساس کې دي 95% دا اطمینان لرو چې دا صحیح ده او دا ټول د علمی په اساس د علمی د میتودونو په اساس دي دا غشنه دي چې کینو په دفتر کې اوای چې دا شمیره داده او د
مهذب دا سرویګان د خلکو د ژوند لپاره ډیر مهمه دي د خلکو په ژوند باندې مثبت اغیز کوي اما په تاسف سره باید وای چې عام خلک د سرویګانو په اهمیت باندې نه دي پوتر وسه هم تاسو د دې لپاره چې د خلکو عامه په هوای لوړ کړي دا عامه په هوای پروګرامونه هم تاسو کافی نه دي
مونږ خوشبختانه لرو هغه د عامه پوهنې په برخه کې مونږ د رادیوګانو د تلویزیونونو د بلبوردونو د ټول تقریبا درې میاشتې کېږي چې په رادیوګانو کې مونږ اعلانونه لرو د عامه پوهنې په برخه کې مونږ د ملا امامانو او خطباو څخه مونږ یو مکتوب ولیږل د حج اوقاف وزارت او دوی ته مونږ تقاضا وکړه چې د خطباو له طریقه څخه د عام وګړو د عامه پوهنه ولور کی چې دوی په پوری د اهمیت د سرویګانو د اهمیت په برخه کې او موږ لرو داسې پروګرامونه او پایندم که ان شاء الله مونږ دا پروګرامونه زیاتمو.
ما هیڅ د خبرونه د پاشي بوت رسیدلې فقط یو بل موضوع در سره د نفوس په اړه شریکوم چې څو کال وړاندې داسې اندېښنې وخوډل شو چې د افغانستان نفوس د ډیرودو په حال کې دی او دا ډیرېدل دومره د چاته د اقتصاد په چارو به منفی اغیز وکړي، د کارمندنې چانسونه به کم کی. څنګه تاسو هم دا اندېښنه درک کړې ده او څوی خلکو ته په دې برخه کې؟
بله، دا یو طبیعي روان دی چې په ټول نړۍ په ټول هیوادونو کې دا یو غل دی چې هر کشور هر هیواد چې اقتصادي انکشاف ته ورسیږي هغه خود به خود د نفوسو د زیاتولو د مخنیوي کوي. د خپل په افغانستان کې د نفوسو د رشد اوس 2.2% دی،
یعنی که په شمیر سره وایي ځکه چې ممکن اوریدونکي په پونه شي په کال کې پنځه لکه
2% چې مونږ وایي 2.2% فرض مثال په 100 نفره کې 2.2، په 1000 نفره کې 40.2. دا هر کال کې زیاتېږي.
د نفوس رشد تاسو ته او نورو ادارو ته د اندېښنې وړ ده په افغانستان کې؟
دا د اندېښنې وړ ده مولینا، او مونږ کولای شو چې د میډیا ولاره خلک وپوهو چې دغه مخنیوي وکړي. د بعض پلانونه او پروګرامونه دي چې وزارت ساتمه هغه په لاس کې لري چې دا د نفوس څنګه مونږ وکولای شو چې د ډیر پرمختګ مخه ونیو.
بله، په دې هیله چې حکومت هم د هغه کوم سرویګانو په اړه چې تاسو کړی او یا هم کوي د هغو په وړاندې تصامیم ونیسي تر څو د افغانستان د خلکو د ژوند کچه لوړه شي. وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم چې اوریدونکو ته مو د نویو پلانونو په اړه او د نویو پروګرامونو په اړه لږ وضاحت ورکړئ.
یو همدا چې پروګرام مونږ لرو چې د نفوسو د تخمین په اړه دي. مونږ د آخري سیستمونو د آخري سافټویرونو څخه مونږ استفاده کوو او دا میتودونه هم تغیرو ته ان شاء الله په نوې کال کې مونږ د ارقامو د آخرین د تخمینو ان شاء الله ټول ته اعلانو چې دا ارقام چې دا تخمین دي ملل متحد، بانک جهانی او ټول بین المللي مؤسساتو کې یو شان ان شاء الله کیږي او هیڅ توپیر د مونږ د تخمینو او د دوی د تخمینو ان شاء الله نه وي. دغه یو د تصور دی چې مونږ ان شاء الله په پلان کې لرو. او بل دا چې دغه سرویګان چې ان شاء الله تمام شي دا یو ښه هنداره وي د اقتصادي د پولیسازانو په پلاس کې. دوی کولی شي چې ښه پولیسیګان طرح کړي او ښه پلانونه جوړ کړي تر څو د افغانستان د وګړو د ټولو وګړو د زندګي کچه لوړه شي.
ډیره مننه کورم آباد. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه د پروګرام هم دلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د احصایې د مرکزی ادارې له سرپرست او مرستیال حسیب الله موحد صاحب څخه ډیره مننه.
تاسو مننه.
د بلال خدا علانا د ملال یا قربان بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خیستا افغانستانا زمامین زمازانا خیستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا
لیشان باد سرگن شی لیشان باد سرگن شی پخندا بدل تجون شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیون شی دب سن دے ترے تمشی لوئی ملت چھ لویا بانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا دب لال خوگا آزانا دے ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گنڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ افغانستان جب لال فوگا آزانا ملال یا قربانا
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان من زرغون منگل تا پایان برنامه هم با شما هستم. در جریان ساعت میشنوین که مقامات ارشد آمریکایی در پیام‌های تبریکی کریسمس از فعالیت‌های نیروهایشان در افغانستان قدردانی کردند. در خبرهای جهان مشنوین که صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان بعد از استعفای چند وزیر تغییرات را در کابینه اعلان کرد. موضوعات دیگه خبری را هم خود شنیدین، ولی نخواست همکارم لیزا حیدری با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
پلیس کابل از دریافت دو جسد در این شهر خبر می‌دهد. رئیس جمهور کرزی حمله انفجاری در پل علم مرکز ولایت